په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. خو پیل په خبرونو کوو. زه نوریاس نوری اورو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغه موټر بم چاودنې د اصلي ترادې وژلو خبر ورکوي چې پرون د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوه کنډک پر قرارګاه وشو او په لسګونو کسان پکې ووژل شول. د ایران اټومي ساینس پوه محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شوه. فلسطیني اداره او عربي ټولنه یا عرب لیګ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړولو کې مثبت رول ولوبوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان په ولسي جرګه کې نن و نوماند وزیران او د افغانستان د ملي امنیت د ریاست لپاره نومول شوي کسه د باور رای ورکولو لړۍ پیل شوې. د راپورونو له مخې تر اوسه د قانون او پټرولیم نوماند وزیر محمد هارون چخان سوري، د کرنې او مالداري او اوبو لګولو نوماند وزیر انوار الحق احدی، د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت لپاره نوماند وزیر نور رحمان اخلاقی، او د ملي امنیت ریاست لپاره نوماند احمد ضیا سراج د باور رای اخیستې دي. نوماندان د تایید لپاره د ولسي جرګې د 132 غړو رای ته اړتیا لري. نن په ولسي جرګه کې ټول 244 غړي حضور لري. تر دې مخکې ولسي جرګې لسو نورو نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغه موټر بم چاودنې د اصلي ترادې وژلو خبر ورکوي چې پرون د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو کنډک پر قرارګاه وشوه. سیمه ییزو چارواکو په دې برید کې د 110 پوځیانو د وژل کېدو او 44 نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان وژل شوی کس حمزه وزیرستانی یاد کړه او وی ویل چې هغه له خپلو وو ملګرو سره د ګیرو ولسوالۍ په علي شیر کلي کې په یوه هدفي هوایي برید کې وژل شو.
حمزه نورستانی یکی از توریستای خیلی ظالم و خطرناک که طراح حمله روز گذشته ولسوالی دیک ولایت غزنی بود، شب گذشته در یک حمله هوایی نیروهای افغان با 7 تن از همراهانش کشته شد.
دفاع وزارت په پرونی برید کې یوازي لسو سرتیرو وژل کېدل او نورو ټپي کېدل تایید کړي. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. له غزنی په وروستیو میاشتو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي و. د راپورونو له مخې د دې ولایت له 19 ولسوالیو پر شاوخوا لسو یې طالبان واکمن دي. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40 سلنه ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. په لویدیځ حوزه کې د کتلوي مافیات پروګرام مسؤول عبدالوحید رحماني ازادي راډیو ته وویل دولت وسلوال مخالفان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکوي.
هدف مو در سطح حوزه
په لویدیځ حوزه کې مو هدف تر 50 کلونو کم عمره 1 میلیون او 1 لک ماشومانو ته واکسین ورکول دي. خو له بده مرغه د دوی 40% له کمپاین څخه بې برخې پاتې کیږي. د دولت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې کور پر کور دا واکسین تطبیق کړو. په ناامنو سیمو کې کمپاین په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې عملي کوو.
طالبان تر خپل نفوذ لاندې سیمو کې یوازې په روغتیایي مرکزونو کې ماشومانو ته د ګوزن واکسین اجازه ورکوي چې د روغتیایي چارواکو په وینا یوازې په سلو کې 15 ماشومان ترې برخمن کیږي. چارواکي لمن دي چې د ګوزن ضد واکسین په دغه کمپاین کې چې نن په لویدیځ حوزه کې پیل شوی وکړی شي چې ډیرو ماشومانو ته واکسین ورکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د اټومي ساینس پوه محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شوه. فخری زاده د نومبر په 28 د تهران په یو څنډه کې په پوځي بڼه په یو برید کې چې ایراني چارواکو یې مسؤلیت پر اسرائیل اچولی ووژل شو. اسرائیل په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي هیواد به د فخری زاده غچ واخلي خو په خپل وخت او بیړه نه لري چې په کومه لومه کې وننخلي. په پاکستان کې په دو ترافیکي پیښو کې له شلو زیات کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د پنجاب پولیسو وویل نن لږ تر لږه 14 تنه هغه مهال مړه شول چې یو بس او مسافر وړونکي مینی بوس د دې ایالت په مرکزي د نارنګ منډي په سیمه کې ټکر وکړ. په دې پیښه کې شاوخوا 40 تنه ټپیان شوي. تېره شپه په سن ایالت کې په یوه بله د مسافر وړونکي مینی بوس او پرخښ خښتو بار دی ویلاری ترمنځ په ټکر کې 11 تنه مړه شوي دي. په پاکستان کې هر کال په زرګونو کسان په ټرافیکي پیښو کې مړه کیږي چې خراب لارې، زاړه موټر او د ډریورانو لخوا د ټرافیکي مقرراتو ته نه پاملرنه د دغو پیښو اصلي لاملونه ګڼل کیږي. ټاکل شوی چې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د نوي پړاو خبرې پیل کړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګیر پیدرسن هیله څرګنده کړې چې دغه خبرې به د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا له جوړولو سره مرسته وکړي. هغه وویل د خبرو اترو مهمه مسله به د نوي اساسي قانون پر اصولو متمرکزوي. له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې، له 400,000 زیات کسان پکې وژل شوي او له 12 میلیونو زیات هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. فلسطیني اداره او عربي ټولنه یا عرب لیګ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړېدو کې مثبت رول ولوبوي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس او د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابوالغیظ پرون یکشنبې د مصر په پلازمینه قاهره کې د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې وکړې. چارواکو ویلي د اردن پاچا عبدالله هم له محمود عباس سره کتلي او هیله څرګنده کړې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او فلسطین د شخړې په هواري کې رول ولوبوي. د اردن حکومت په بیان کې راغلي د دې هیواد پاچا ټینګار کړی چې له فلسطین سره د خپلواک دولت په جوړولو او مشروع حقونو ته د لاسرسي په چارو کې اوږه په اوږه درېږي. او نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي. دا خبره د بایدن دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې ده. دغه راپورونه چې د ولسمشر د ورځنیو معلوماتو په نوم پیژندل کېږي په نړیواله کچه ملي امنیت د ورپېښو لویو ګواښونو په اړه وي. له دې وړاندې د نومبر په 24 د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ویلي وو بایدن ته د لیک پړاو په رسمي ډول پیلېږي. بایدن او ټیم یې پخوا د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو منع شوي وو. د منتخب ولسمشر دفتر ویلي بایدن به له دې معلوماتو وروسته له سلاکارانو سره هم ګوري. بایدن د جنوري په 16 نیټه د ولسمشر بایدن به د جنوري په 16 نیټه د ولسمشر په توګه لوړ وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل د دې خبرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. د کابل استډیو زما همکار وږمه جبرخیل په ژوندۍ بڼه پر مخ وړي.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چټول بروغ جوړ او خوشاله وي او همدارس د خبرونې تر پای پورې را سره پات شي. درنو اوریدونکو بیا هم د مخکخه خځې خبرونه ده او زه وګما جبرخیل یې تاسو ته وړاندې کوم. ما سره دوی میلمنې دي په خبرونه کې، ایوه اغلی اوسی اندړ او بل هم ظریفه غفاری. چې دوی دواړه میلمنې به هم ستاسو پوښتنو ته جوابونه ووایي او هم به په سر کې د ځان په اړه لږ معلومات تاسو ته درکړي. موږ سره هم دا اوس اغلی اندړ په کرخه ده. اغلی اندړ خبرونه ته خراغ لست.
السلام علیکم. مننه کور ودان تاسو خوشاله او سوکاله اوسئ.
خوشاله یو چې له تاسو سره یو په خبرونه کې زمګ اوریدونکو به هم له تاسو نخپلې پښتنې ولري. خو په سر کې کا بیا هم هوسی اندړ اوریدونکو ته یو څه په خپل ور وپیژنې.
زمانو مو هوسی اندړ غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ اوسیدونکو یم او در تحصیلات مې لیسانس دوره په پانتون کابل ساینس فانزی او ماستری مې په پیام نور پانتون کې اخیستې ده. په دولتي مدیریت کې او خصوصي سکتور کې کار کوم. واده سوی یم، درې اولادونه لرم. بس هم دومره.
بله ډیر ښه. اوس نو د اوریدونکو یو څه نور پیژندګلوي هم له تاسو سره پیدا شول. دوی به له تاسو نه پوښتنې ولري. را به شو ستاسو اوسنیو کارونو ته په څه باندې بوخته یاستئ اوس مهال؟
زه اوس مهال په خصوصي سکتور کې یم. د افغانستان د بین المللي تجارت د خونو مدیریت غړی یم. په څنګ کې ځان ته یو خدماتي لرم چې په تعلیم تربیه برخه کې کار کوي. یو مکتب یا یو وړکتون دا پندو که مصروفیم لما شما نصرم.
بله ډیر ښه. د تعلیمي دورې به هم راته ووایاست، خو اول د دغه تعلیمي مرکز راته ووایاست چې څنګه تاسو ته انګیزه پیدا شوله چې د یوه رسمي دندې تر څنګ تاسې ځان ته بله دنده، شخصي دنده هم ولرئ، او څنګه دا راته ووایاست چې رسیدګي کولی شئ ورته که نه نور خلک هم نور کسان هم درسره شته؟
انگیزه خب پدی پیدا شد چه زه لپخوانم در تجارت و سوداگری تا شوق درلود و دیادید تجارتون و سوداگری می تجربه کرد پا مختلف و برخو که می کار رو کرد لصنای دستی سوزندوزی سر واردات صادرات و سر دی کارون می اکرا خلاص. خب می اون لیدم چه محفق پا که ونه و سیدم، یعنی گته ای ونه کرد و تاوان پا تاوان راغله. بیا بالاخره فکر می کرد چه پدر خاص زمانی مقتا که چه هم ثواب سی و هم خورما هم داده چه خپل مسلک که تعلیم تربیه که کار رو کم او وارکتون می جور کرد یا اکادمی می ده ماشمان در روزن در رسول بلاد ده ماشمان روزنی اکادمی می جور کرد چه وارکتون و یا روستا آقا مکتب تقاس و یا متوسط مکتب و یا وارکتون ده او بل دلیل ده و چه وبزما شوق دیر که چه در افغانستان ناخوال یا مشکلات او سوزی می چه بودی دل در ازان سر ازا فکر تول چه در جامعه بلا کم زین اصلاح کو او بالاخره پده نتیجه و که مون تعلیم تربیه که کوشش دیر و کو او خپل دیر انرژی پا معارف که مصرف کو شاید راتون که خپل وطن تا خپل وطن دارانو تا یا شاید پریگدو میراث پریگدو. دو هم انگیزه هم دا و چه هدف در مکتب دیجاده ولو یو خدا و چیز ما شوق تجارت و دو هم دا چه تعلیم تربیت همه چه ما خکره هدف دا و چه دا جامعه باید لوزای نانه یوزای نباید اسلاسی او دا اولاد پا وطن بنده سرمایه گذاری و کو ترسو چه دا افغانستان راستیم که سر رو خانه سیم.
بله پدی عرب بیا پختنی و لرو چه پدغ مرکز که تاسی سر چون انجونی پا کار بندی بختی دی، البته چون کارمندان انجونی یا خزی لری او چون پا تعلیمی مرکز که لتاسی سر ازدکریالان یا ازدکوون که انجونی دی. خو اول بدی پختنی تراشو چه تعلیمی دوره مو کمزی که پای ترسه ولی دا او چنگه لکه اوز چه دنجونو پا ورانده بازی ستونزی دی دا تعلیم پلاره که هغه ستونزی استاسی پلاره که هم وی؟
والا زما جوان دیر تاریخی او هم دیر جنجالی او لکراونو ندک جوان دو زکر چه زه خوب پا کچین ابتدایی دوره که دیر آرام و سوکال جوان می درلود و خود کاربار پلار می سای منصب و مورم داکتر و او خیلی اقتصادی وضعیت نبرخوردار و تر رتم نم سنفه پوریز ما پرابی دلخی مکتب که درس و ایلیزه نو دیر خمخ که بلارم پس لاغی نو شرایط بدلون پیدا کرد و خدای دو بسی زما مور مرس و پاغی نو روست زما وادستو، یعنی زپ نه هم سنف که هم چه زما وادستو سوار لسکلان هم پوره هم یا نه هم او درس تعلیم هم دستی نیمکلر از خپاتی سو مگر خوشبختانه ده کورانه زما فلار ده خدای بخی دید علاقه و شاق چه ده تحصیل سره درلوده او سره لده چه زه پیو اطرافی کورانه که واده و خسرخیل شندن شاق ده ندرلوده چه زه تعلیم هم بکم خواهد زما ده جوان ملگری اغا هم علاقه درلوده چه زه باید درس تکمیل کم او دوی کم رسته زه پده و توانیدم چه لسم یو لسم دو لسم سنف پاولا داری ولولم، یعنی کلا چه زه لسم سنف راغلم یا وزوی می پیدا و نه هم سنف آخر که دلسم سنف آخر که دولسم نه چه فارغیزم دو هم زوی می پیدا و بلاغی نه روستا چه اقتصادی مشکلات و ستونز و جنجالون هنو بیا ولارم وظیفه می واخست ریاست مبارزه با سواد آموزی که معلم هستم یو کالمه هلته کار وکړه بیا له هغې ځای نه ولاړم ساختمانی سپینغر ته د وزارت آب و برق او تصدی و هلته د مامور کارمند په صفت اداري کارمند په صفت مقرر شوم او څلور کاله تقریبا وقفه زما د تحصیل او زما د فراغت سره وو او لومړی ځل مې چې امتحان ورکړ پوهنتون ته کامیاب شوم خو مشکلات فامیلي اقتصادي جنجالونه او اولادداري مخصوصا که یو ماشوم په غیب کې و یو من په ناس و نو نه کېده چې زه تحصیل ته ادامه ورکړم نو کار مې وکړه بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا دوباره ولاړم پوهنتون ته مې امتحان ورکړه او ساینس پوهنتون ته کامیاب شوم ناخوالې خو همدا وه چې زما شوق ساينس سره هیڅ نه و. هغه وخت زما شوق دا و چې زه ژورنالیزم ولولم. ژورنالیزم په انځای نه وای افتتاح شوی و، مګر متاسفانه کورنۍ موافقه ونه کړه چې ژورنالیزم وایي هیڅ مه وایه کینه په کور کې. نو بیا مجبور شوم ساینس ولولم. ساینس ته بیا زما علاقه ریاضي دپارټمنټ سره و، ډېر مې علاقه درلوده چې ریاضي رشته ووایم، مګر بیا هم کورنۍ همکاري ونه کړه. مشکلات و ویل دا ریاضي سخت ده، استاد درسونو په منځ کې څلور پنځه کاله فاصله ده، که از زور دونه رسېستلو کېدای شي چې بیا په کور کې خوږتنګي وکړي. نو بهتره داده چې دا بیولوژي ووایې چې اسانه ده او په خپله یې زدوي، مسؤلیت یې په ستا په غاړه ده، کورس مورس ته بیا ضرورت نه لري. نو مجبور شوم خلاف د شوق بیولوژي کیمیا بیولوژي مې ولوستل. بیا له هغې ځای نه چې فارغ لا نه وم، نه هم درېم یا درېم صنف کې وم پوهنتون، چې دا درېم زوی مې پیدا شو، یعنی فاکولتا مې په اولاداري ولوستل. خو په ډېرو ستونزو او مشکلات خاوند مې مسکر و، خو مقصد فاکولتا مې ولوستل، مګر تنبل شاګرد نه وم. استادان راست خرابېدي اوري دا خبرونه حتما زموږ استادان اوري. پوهنتون مې په درجه کې نه ده لوستلې، تنبل شاګرد نه وم.
آغلی اندړ، بیا بالا تاسو نه دا پوښتنه هم ولرو چې څنګه مو پرته د دې نه چې ستاسو درسونه تکمیل شي واده ته زړه ښه کړ، خو اول به آغلی غفاری راوخلو. موږ سره آغلی ظریفه غفاری د میدان وردګو ښارواله په کرخړه. آغلی غفاری ښه راغلست.
سلامونه،
ورځ خیر تاسو ته او ټولو سترنو اوریدونکو ته. وعلیکم السلام، خوشاله یو چې لتاسې سره یو. آغلی غفاری، په لنډو کې که خپل ځان که څه هم لتاس ستاسې له نوم سره خلک ډېر زیات آشنا دي، خو بیا به هم ستاسې د زده کړو په اړه باندې نه پوهېږي، که لږ څه تاسې خپله ورته ووایاست.
ډیره زیاته مننه. ظریفه غفاری یم، د میدان وردګو ولایت چک ولسوالۍ دوران خیلو کلی اصلي اوسیدونکی. زه مې په کابل کې شوی او درسونه مې هم تر دولسم تر اووم صنف په کابل کې ویلي، او تر دولسم نه بیا پکتیا کې فارغه شوی.
بله،
د ځینو شته خدای بخښلي پلار جان مې پکتیا ولایت ته وظیفه ترانسفر شو، نو ما هلته مکتب نه فارغه شوم. کانکور ازموینه کې حقوق پوهنځی ته کامیابه شوم، مګر هغه یو لس ستونزې چې وي د هغه له کبله ما ونشوای کړی ادامه ورکړم، ځکه چې لیلیه نه لرلو پوهنتون. نو په همدې اساس تقریبا د شپږ اووه میاشتو تحصیلي دورې ځنډ سره د تحصیلات عالیه لوړ زده کړو وزارت د وجه سره فوق العاده امر باندې هندوستان هیواد ته لاړم، او هلته مې لیسانس او ماستري دواړه ووي، او دواړه مې د اقتصاد په رشته کې ویلې. د دې سربیره یو این جی او لرم، یو راډیو سټیشن لرم، او شخصي سرمایه ګذاری، او تر څنګ د ګڼو شخصي او غیر انتفاعی او غیر دولتی دارو سره د کار تر څنګ د یوسایت سره او نورو ادارو سره پخوانی پی آر سی سره، او تر څنګ د ځوانانو پارلمان غړی پاتې شوی یم، کار مې کړی. او اوس مهال هم د میدان وردګو ولایت لمرنۍ ښځینه ښاروالۍ پت فعالیت کوم.
بله، ډېر ښه. دغه وروستۍ خبرې باندې به یو څه تمرکز وکړو. آغلی غفاری، څنګه په افغانستان غوندې دودیز هیواد کې مو ښاروالۍ ته زړه ښه کړ چې تاسې د یو ولایت ښارواله شئ؟
میدان وردګ ولایت ته لډیر تقریبا شپږ کاله شاوخوا کېږي کګ راتګ لرم او کار کوم دلته په ساحه کې.
بله،
نو په دغه لړ کې د ښار ډېر هغه شیان چې شتون لري ماته غیر معیاري او ډېر اب نارمل ښکارېدل، او تل به مې ځان سره ویلي چې هغه له خپل شخصي امکاناتو نه په ګټه اخیستنې سره هضم کولو چې د یو تغییر لپاره ښار دننه کار وکړو، که هغه د راډیو لاره او که د انجو او هم که نورو مدني او ټولنی فعالیت لري خو کله چې غدی دغه بسونه د شهروالي ریاست اعلان ته لاړه
بله
دغه وخت کې زما لپاره یعنی تل د ژوند لوړ زده کړو نو وروسته د ژوند لپاره هدف همدا پاتې شوی و چې هڅه مې کولو چې په شخصي سرمایه ګذاری او دغه نور ټولنیزو کاروبارونو په دې شیانو باندې فوکس وکړم. دولت لپاره په دولتي چوکاټ کې د کار لپاره هیڅ نوه مشخص پلان مې نه درلود خو کله چې دغه بسونه اعلان ته لاړه او زما یو شمېر دوستان همکاران او تر څنګ د کورنۍ غړي دوی ټول لکه څنګه چې زما په غزین نظریات او موضوعاتو باندې دوی طرحو باندې دوی خبر ول نو دوی ټول راته د همدغه بس لپاره د ازموینې او د پروسې د ګډون مشورې راکړي نو بلاخره تقریبا زړه نازړه په دې چې یعنی زما هیڅ پلان نه و چې دولت دننه دولتي چوکاټ کې کار وکړم او تر څنګ یو لړ ستونزې او مشکلات چې هغه ولایت چې میدان وردګ ولایت کې دی لکه میدان او وردګ لاندې لکه ځینې نور ستونزې چې په ښار کې ډېرې لویې وي بالخصوص د ځمکو د مافیا موضوع د عوایدو مافیایي ستونزې دغه ټول موضوعات یعنی داسې کړی وم چې کلک هغه مې نه لرلو یعنی د څه څه کوشي او کنه ونشي ما ته هیڅ فرق نه درلو خو کله چې امتحان مې ورکړه او طرحه مې سبمیټ کړه طرحه مې هم لوړې نمرې واخیستې امتحان مې چې هم لوړې نمرې مې واخیستلې او بالآخره د یو دی پروسې تقریبا څلو پنځه میاشتې نه پروسې په پای کې د چاروالي په صفت احکام مې ریاست جمهوریه تر ریاست جمهوریه ته صادر شو ته دا غینه ورسته بیا ټول دوستان وطنوال پیژان کې دي او خو نه میاشي دا ما یو له څنګه له کابل څخه د پروسې په پایله کې زړه نازړه وم دي چې دا د میدان او ورده غوښتنې یو خزه څنګه کولای شي چې یو تخنیکی اداره رن شي دا غن ټول او د خزو په شتون او د خزو په ذاتیت د خزو په هغه استعداد او ورکیا بی باوری پسی ما که دیده سبب شوفا نه همیاش دیده داره تماریسی نشم او یو گنش می خلق که پا آغی که دزمک و مافیا او پسی ما که مافیایی کرده یو زین نور زورواتی او بالخصوص ده میرمونو پا وارتیا و شتا بی باور ولست را پاسی دل او شوفا نه همیاش دیده خودم دفتر تماریسی شم او سنځي را ولاړې چې مزایری او زین نندرې بل اخر پس نه هم یاشتو موش وکړه ولای چې دند فایل کوم د ونویم کال بوت میاشت چې ما رسمي دند فایل کا او ونویم کال سرطان یا څنګه میاشت چې زما د پیش په مشروال په صفات خو په ځان سره دند می فایل کا او کله چې دند کوم هم زول ولسون راځي هم ولسون له ما راځي دي
بله
نو اوس هغه د دندې خوان لا ډېر شوی ځینې ډېر خوندور شیان دي په دنده کې راته دغه د ولسون مینه په سیمه کې په کروزو کې په ښار دننه کله چې ګرځم د ولس سره هغه زما اړیکې د ولس باور او تر څنګ اغه کوم امکانات موږ لرو دا غد نسول په ټول استفاده سره ولسته به خدمات راټول دا شی دی چې
واقعا خوندور دی او زه هر ورځ بلی بلی اغلی غفاری تاسو نه همیاشتې کار ته پرې نه خودل شوی بعد له نه همیاشتو تاسو کار شروع کړ د دغه نه همیاشتو په اوګدو کې تاسو څه فکر کاوه تاسو په دې باندې ډاډه وای کنه متردد وای چې تاسو به حل ته پرې خودل شئ ک څنګه یعنی تاسو هیله څو فیصد وه
باور وکړئ ټول همکاران دوستان وطنوال شاهدان دي چې حتی سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره رسمي فیسبوکي اعلامیه یې ورکړه چې موږ ظریفه غفاري بل چیرې لیږو دلته یې نه معرفي کوو حتی ټول حتی تا ډیر نږدې دوستان خپلوان د کورنۍ غړي حتی دای بخیل پلارجان می بی باور پدی یعنی بی باور و چې زب هلته وشم کولای دان د پایل کم خو ما هیڅ کله هم د انګلیزانو خبره گیب اپ ونه ک تسلیم نشوم ورته تل زما غام دا و چې ک یو ورځ ویزه هم دنده په دولت کې یو ورځ دنده هم په دولت کې وکم نو زب د شاروالي په صفت پام غولایت کی کو دا زما لپاره یو ټارګټ وو ځکه چې ما ته ستونزې معلوم وې زه پوهېدم په څه باندې څه چې سکرین ته راتلل څه چې ولس ته په صحنه راوته هغه بل څه و خو اصل څه چې وو هغه بل شی و څه چې یعنی ما سره ولس ستونزه نه درلود زه پوهېوم چې که چېرې زه دنده پیل کړم نو زه به ډېره هوسا واوسېږم او دغه ټولې ستونزې به هم په خپله حل شي او همدغسې وشو هم او خوشبختانه د ولسونو په ملاتړ او په همغږي ترننه پورې دغه پوت میاشت کې نو تقریبا زما دوه کاله د کار پوره دوه نیم تکم درې کاله د کار پوره کېږي د چنګاښ میاشتې په څلوویشتم راتلونکي کال درې کاله مې پوره کېږي د دندې نو په دغه موده کې خوشبختانه هغه ټول هڅه په همدې زما لخوا شوی چې خدمات ښه ورسوو او د ولسونو لخوا په ټوله معنا ملاتړ د دې سبب شوی چې زه لا هم په مینې سره خپل دندې ته ادامه ورکړم.
بله ډېره زیاته مننه. آغلی اندړ، ستاسې د تعلیمي مرکز په اړه ما مخکې تاسې نه پوښتنه وکړله خو بیا مو جواب وروسته ته پرېښود. څونه ښځینه له تاسې سره دلته کار کوي په کار بوختې دي او ستاسې متعلمینې یا زده کوونکي څو فیصده یا څو تنه ښځینه دي؟
زمون کار کوونکي شاوخوا ټول 50 نفر کېږي له ډرایورانو ګاردو دا ټول پرسونل سره چې په دې کې 80% زنانه دي او دا ګارد او ډرایور دغه خلک چې زنانه ورته نه پیدا کېږي هغه نارینه اجرا کوي یعنی اکثر عمومي توګه زمون په دغه مکتب کې نارینه نشته په تعلیمي برخه کې په تدریسي برخه کې او په اداري چارو کې یعنی ټول زنانه دي او شاګردان مختلط دي شاګردان هم موږ الکان لرو هم انجونې لرو خو متاسفانه خصوصي سکتور کې یو مشکل شته همدا ده چې خلک علاقه ډېر ښه کوي چې الکان مکتب خصوصي ته ولېږي او په انجونو باندې دونه ډېر نه غواړي سرمایه ګذاري وکړي موږ داسې فامیلونه لرو چې لورانې دولتي مکتب ته لېږلي دي او الکان زمانې شخصي خصوصي مکتب ته راوړلی ده نو یو شانتا ستونزې او مشکلات په دې برخه کې شته یعنی کیسه دي د شاګردانو د الکانو ډېر تر انجونو نه زموږ په مکتب کې
بله اوریدونکو په کرخدي مګ با یو اوریدونکو راوخلو او بعد له غینه به بیا د ټلیفون شمیره هم اعلان کوم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ښه خورې
په خیر اوسې؟ په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم څه دی او د کوم ځای نه ماړی کنی ولې؟
نوم احمد همدرد دا او د لغمان کرغیو نه پاړی کا کین. یو سلام ملمنو ته یو سلام د ازادي راډیو ته.
وعلیکم السلام. مهرباني. پوښتنه مو چا ته متوجه ده او څه ده؟
پوښتنه خو مې غباری صاحب ته متوجه ده. اول ورته والد صاحب ته بخښنه غواړم له خدای نه او دوی ته صبر غواړم. او دویمه پوښتنه مې ترې ده خور جانې دا خو ډېره تهجیدو سره مخ شوی که نه؟ او څومره دا مطلب ددي هغه پلان کړ دا او څومره مثال خبرې دا روحي فشار سره مخ شوی ده یا کوو داسې خویندو عظمت سواد اورېده مېړانې ته؟
بله.
او بس دغه پوښتنه مې دواد اورېده.
بله ډېره زیاته مننه همدرد صاحب. اغلی غفاري ستاسې غږ اوري. مهرباني وکړئ اغلی غفاري.
همدرد ورور ډېره زیاته مننه. بس خدای رضا دی د ټولو لاره همداده. کله چې یعنی بس هغه فقط فردي و احساسي و عاطفي شي دی وی لور په صفات واقعا ډېره زیاته دردېږم کله چې وینم هغه غر شانتې پلارجان مې نور راسره نشته او یعنی هغه ځای خالي دی دا او دا واقعا دردونکی دی راته. خو کله چې دیو انسان په صفات، دیو مسلمان په صفات او بیت دیو افغان په صفات ټولنیز وضعیت او د هټ ته ګورم او هغه هټ ته غل یعنی هټ ته سنجوم دا نو دې ځای ته رسیږي چې اول خو موږ ټول مسلمانان یو، یقین لرو چې د ټولو لار همدا دی، څوک مخته څوک شاته، او زما پلارجان شاید نیکبخت و ډېر زیات نیکبخت و چې شهادت او ډېر پاک شهادت یې په نصیب شو تر څنګ یې یعنی هېڅکله ولس ته، وطن ته او حتی عامو خلکو ته یې هم، بیخي هغه ډېر عادي خلکو ته یې هم په ټول عمر کې څومره چې زما په یاد دی زه یې مشر لور یم نو بد یې نه ورسولی، وطن ته ولس ته خپل دندې ته ډېر صادق سړی پاتې شوی. نو ستاسو دعاګانې دې هم هغوی پروا باندې قبول او ډېره زیاته مننه یو ځل بیا ورو پاتې شو. زما د روحیې او زما د پلان موضوع طبیعي دی، ځینې حادثې په ژوند کې داسې راځي چې هغه سنجول شوي پلانونه یا له ځنډ سره مخ کی یا خنډ سره او یا همدا چې ګډوډي او زما په ژوند کې هم دغسې ډېرې حادثې راغلې، څو وارې په ما شخصي په ما باندې بریدونه وشول او آخري ځل پلارجان مې له لاسه ورکه شهید شو. نو دغه طبیعي لږ څه هغه هغه لري، خپل تاثیرات لري، خو هېڅ یو دا شی هغسې یو تاثیر یې نه دی لرلی او په دې نه دی توانېدلی هېڅ یو حادثه چې زما هغه قوي عزم، قوي مرام او زما هغه کلک هوډ مات کړي. ځکه چې زما د پلار زه چې کله شاروال شوم او پلارجان مې پې خبر شو کور ته چې ننوتم، سر یې را خپل کړو او څنګ کې کېناستم، ما ته یې ووي وی چې لورې زه دغه د کرایي کور کې اوسېږم، موټر نه لرم، هېڅ څه نه لرم، حتی سبا ته زما د فاتحې او ختم هغه هغه سرمایه هم ما سره همدا اوس په لاس کې نه شته که چېرې په ما څه وشي. نو خو مګر زه خفه نه یم، ځکه چې ما خدمت کړی او تر څنګ یې لورې تکه هر تیګه پورته کې د هغه تیګې لاندې زما به یو شاګرد وي یا یو هغه کس به وي چې ما خیر ورته رسولی او تا ته به دعا وکړي، ما ته به دعا وکړي. دا یوازنی سرمایه دی چې زه یې لرم او له تا نه مې هیله دا دی چې همدغه سرمایه ولري په ژوند کې، پیسو کور ژوند پکې مزه دي. نو د پلارجان دغه نصیحت مې څه په غوږو کې دی او ما ته هم لومړیتوب زما دنده، زما هدف او هغه ارمانونه او هیلې لري چې پلارجان مې لرلو او د هغه لپاره یعنی پلارجان مې په خپل وطن، په خپل ولس، په خپل درې رنګه ښایسته بیرغ او خپل ملي ارزښتونو باندې سر کېښود. نو طبیعي دی زه همدا همغې پلار لور یم، ستونزې شته، ناخوالې شته، خو هېڅ څه به مونږ نه ماتوي، ځکه چې اوس هم مونږ ماتېږو. نو حداقل راتلونکي نسلونو ته مطمئن یم چې ډېر زیات پړبو او له نورو نسلونو نه هم مونږ به ډېر زیات پړو.
بله ډېره زیاته مننه آغلې غفاري. ستاسو د این جی او په اړه به پوښتنه درنه وکړمه. تاسو ویلي چې این جی او لرئ، دغه این جی او مو په کومه برخه کې جوړه کړې ده او څه کارونه کوئ؟
دغه این جی او تر څه وخت مخکې پورې د میرمنو، د افغان میرمنو د ظرفیت لوړونې په برخه کې کاری کولو او ما شخصا خپله کله چې لا مې دولتي دنده نه او مسؤلیتونه نه لرلو هغه باندې مې کار کوو. خو اوس نوی کار مې پې داسې هغه کار مې پې شروع کړی چې دغه انجو به تعلیمی سنتر یا تعلیم ایجوکیشنل ارګنایزیشن یا تعلیمی انجو هغه به ترې جوړوم، دغه نوم او هر څه یې بدلېږي یو تعلیمي انجو ته، او د دغه تعلیمي انجو له لارې تعلیمي مراکز به هغه کېږي، رغول کېږي او میرمنو ته په وړیا ډول تعلیمي اسانتیاوې غواړم چې دغه انجو له لارې وړاندې شي.
بله ډېره زیاته مننه. موږ یو بل اورېدونکی هم په کرښه لرو، د عباره واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
سلام علیکم. سلام ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ. خیر اوسې؟ ستاسو د رادیو غږ ډیر جګ دی، یم د تلیفون بلنګو دی. هله د هغه خاموشه کوي، ګلې کوي، بیا به ځان را ته معرفي کوي. بلې،
خوشحاله اوس مې ټلیفون آواز کښته کړی، د رادیو آواز مې هم کښته کړی. ټلیفون پر کښ شوه، مینه پال علي زیمه د هلمند ولایت ښایسته مسکنه داغلی غفاری صاحب سمې دغه خبره ده او پوښتنه ځینې لرمه. ښاروالۍ رئیس یا مدیر ټاکل شوی دی د په وای کې دي د ښځو سره دې کمې همکاري کړي دي او تر اوسه دې ښه کومک ورسره کړی.
بله، ډیره زیاته مننه مینپال صاحب کور مودن. اغلی غفاری پوښتنه یې تاسې ته راځي، وه مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه ورور کور ودان. ورور یو خدای دی چې هغه د جندر قانون سره سم په اداره کې میرمنو ته د ونډې موضوع دی چې موږ خوشبختانه بسونه ټول د شروالي ټول بسونه اعلان ته تللي او په دې کې واقعا ډیره زیاته لیواله یم چې ډیرې میرمنې زما د همکارانو په صفت په اداره کې کار وکړي. بیا له ادارې نه بهر ما یو ولسي موضوعات دی چې خوشبختانه نن ورځ شروالي اداره یو له هغو ادارو نه دی چې میرمنې په ډېر ډاډه زړه راځي او حتی تر ما پورې د هغوی کار، د هغوی هر څه، او حتی باور وکړئ کله کله چې میرمنې په نورو ادارو کې هم مشکل سره مخ وي، ما ته راځي ادارې ته او له ما نه همکاري غواړي. او زه په دې ډېره خوشحاله کېږم چې کولی شم میرمنو ته سربېره پر دې چې مستقیم کاري اړیکې نه لرو، خو بیا هم یو څه کولی شم. او تر څنګ یې د اوس لپاره دوه مهمو پروژو باندې مونږ کار کوو. یو عزیز زمینی مارکیټ دی چې هغه مختص میرمنو ته دی او په هغه کې میرمنې به خپل هغه شته توکي او اقتصادي سرمایه ګذاري لپاره چې کوم مواد لري هغوی به غلته وپلوري دا شیان. او تر څنګ یې یو لوی تفریحي پارک، کورنۍ تفریحي پارک جوړیږي چې هلته به د کورنیو لپاره د دې زمینه مسایل چې ډېر ډېر ښه خدمات ترلاسه کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. اغلی اندر، تاسو فکر کوئ یاستئ؟ اغلی اندر، بیا به هم خپل مخکینۍ پوښتنې ته راشو. تاسو خپل تحصیل د وادنه پاس بشپړ کړی دی، لږ دا راته ووایاست چې څنګه مو مخکې له تحصیل نه واده وکړ او ستاسو په نظر باندې که یوه نجلۍ وغواړي باید له واده درس ووایي، یعنی څومره ډاډمنه یاستئ چې څو فیصده به وتوانېږي؟
واده مخکله تحصیل د تحصیل د ختمولو نه دا یو د قسمت خبرم وه او ځینې مشکلات کورنۍ مشکلات هم وو په هر ترتیب. مګر که څوک هوډ ولري، اراده ولري، کولی شي چې تحصیل وکړي په هره مرحله کې د ژوند چې وي. مثلا ماستري زما دا څلور کاله کېږي چې ما خپل ماستري ختمه کړې ده. دا پوهنتون نه چې فارغ شوم د دوو درېو ماشومانو مور وم، دولسم نه چې فارغېدم د دوو ماشومانو مور وم. یعنی ما زه وتوانېدم چې په اولادداري به سره د کورنۍ مشکلات او د کور کار او جنجالونو سره خپل تحصیل ته ادامه ورکړم، ځکه چې زما علاقه د تحصیل سره وو او غوښتل مې چې تکمیل کړم خپل تحصیلات. نو داسې خاص ستونزه که د کورنۍ له خوا مشکلات نه وي او کورنۍ سپورت کړي، هر څوک یې کولی شي. ما چې اوس په دې وتوانېدم، هر څوک یې کولی شي، مقصد اراده قوي ولري.
بله، بیا به هم ستاسو ملاتړ ته راشو چې ستاسو ملاتړ څوک و چې تاسو وهڅولی او ستاسو ملاتړ یې وکړ چې تاسو درس وایست؟ خو اول به یو اوریدونکی راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څنګه په خیر یا؟
بخیر. اوسې ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مړیکه نیولې؟
مننه، خوشاله اوسې. زه تلا قدرمن یم، زه نیمروز اوسې په اړیکه یم.
قدرمن صاحب، مهرباني وکړئ.
مننه، په ډېرې بخښنې سره موضوع مې نه ده تعقیب کړې، که یو لږ راته روښانه کړئ نو ډېر به شي.
درنو اوریدونکو دا د مخکخه خځې خبرونه ده. از مګ دغه ورور اړیکه پرې شوله. دې خبرونه کې مګ د هیواد مخکخه خځې راغواړو او تاسې ته د فعالیتونو په اړه د زده کړو په اړه معلومات درکو او همدارستاسي هم کولای شي چې د دینه خپل پښتنې ولري. مګ سره ووس اغلی ظریفه غفاری د میدان وردګو خارواله او اغلی اوسی اندړ میلمنی دي. زمګ د ټلیفون شمیرې دي 0 و 99 45 40. بل شمیره مو ده 0 و 7 8 22 و 7 55. تاسو کولای شئ چې د دغو اغلو میلمنونه خپل پښتنې وکړي. بله، بیا به هم راشو اغلی غفاری ته. اغلی غفاری، د رادیو په اړه راته ووایاست چې له څه وخت را په دې خوا مو راډیو پیل کړی دی او څنګه مو علاقمندي نشراتو ته پیدا شوله چې تاسې باید نشرات ولرئ.
ډېره مننه کله چې ما انجو جوړه کړه د افغان ښځو پرمختګ او لاسنیوي ټولنې په نوم ما ټولنه جوړه کړه. نو د دې سره سم داسې یو څه ذهن کې راته پیدا شوه چې میرمنې ډېری لرو پرتو سیمو کې او هغه ولایت او هغه ولسوالیو کې چې لا هم د سمعي او بصري او یا هم ټولنیزو رسنیو امکانات کم دي، هلته دوی ډېر کم خبرېږي ځکه چې زموږ ډېری میرمنې بېسواد دي او دا یوازنۍ لار دوی ته د یو شی رسول همدغه رسنیز شبکې دي.
بله،
نو په دې باندې مې د سرمایه ګذاري لپاره پیل وکړه. بلاخره زما اوسنۍ کوژدن دی جناب شیر محمدي د اطلاعات فرهنګ د میدان وردګ ولایت اطلاعات فرهنګ رئیس، دوی یو وخت په پکتیکا کې اطلاعات فرهنګ رئیس ول. نو دوی سره زما شناخت وشو او دوی سره ما ګډه د راډیو په ګډه کې شریکه میدان وردګ ولایت کې د راډیو جوړه کړه. د دې راډیو نوم پیغله سم دی او دغه نوم هم هغه نوم دی چې باور وکړئ ما حتی هغه د وخت د ولایت والي صاحب سره هم بحث یې لرلی، ورته ویلی چې دغه نوم یې بدل کړه، عجیب دی پیغله. خو ما ورته ویلی ما وی آدرس یې بدلوم خو نوم یې نه بدلوم، ځکه چې که ته په د ځوان په نوم نه شرمېږې نو د پیغلې په نوم هم مه شرمېږه. نو بلاخره دا راډیو جوړه شوه او راډیو د ښځو د حقونو اړوند فوکس برنامې لري. په دې کې ګڼ ټولنیز، سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او تفریحي ټولې پروګرامونه شته، حتی هنري پروګرامونه. شاوخوا 14 ساعته نشرات لري. د دې 14 ساعته نشراتو سربیره میدان وردګ ولایت 3 ولسوالۍ، لوګر 4 ولسوالۍ، غزنی 2 ولسوالۍ او د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ هم کور دي. FM سپور کې دی. نو دا راډیو زما لپاره تر همدا اوسه پورې هم زه په ټوله په تاوان کې سر رواني او همزه هم زما د ژوند ملګری کوژدان مې. نو خو بیا هم دا راډیو نه تړو ځکه چې کوم هغه احساسات، ولسي احساسات، بالخصوص د میرمنو لپاره چې کوم زمینه سازي شوې د دې راډیو له لارې د هغوی د غږ د انعکاس لپاره هغه ماته ډېر مهم دی. کله چې دا راډیو په لومړی ځل میدان وردګ ولایت کې مونږ افتتاح کړو، لومړنی آواز له دې راډیو نه چې ووته د یوې میرمنې آواز وو، هغه لومړنی نشرات یا هغه فرست سیکنډ یې هغه زما خپل غږ و. نو دا په داسې حال کې وو چې میدان وردګ ولایت کې حتی ملي راډیویژن د دې اجازه یې هغه وخت نه لرلو دغه ځینو امنیتي او سیمه ییزو ټولنیزو ستونزو له کبله چې د میرمنو سندرې یا غږ یا تلفوني اړیکې خپاره کړي، څه خاصه چې شخصي رسنۍ. نو د دغه راډیو سره یو ډېر ښه تحول رامنځته شوی. میرمنې سیاسي، اقتصادي، فرهنګي، ټولنیز په ټولو برخو کې فعال ونډه لري. خوشبختانه ډېر زیات مینوال لري د راډیو. او یوازې د نن میدان ورته کلی یو میلیون نه پورته اوریدونکي.
بله ډېر زیات مننه. یو اوریدونکي فکر خلرو د عباره واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو څوک یاستئ؟
السلام علیکم، صفت الله درزګان خبر کوم.
صفت الله مهرباني وکي. صفت الله سپ
زه خوښره د سیاسي پروګرام سره د خپل نیم سیاسي د خو هغه وخت اداره چې تلیفون مې لایې زوږ دا تلیفون ولاسو.
مهرباني وکي که تاسو کومه پوښتنه از مګد میلمنو نه لری دوی به تاسو ته جواب درکړي.
یا د دوه میلمنو ته زما پوښتنه دا ده چې د ښځو تعلیم، زه پوښتنه دا به خپل نور تعلیم کوم، کوي عصري تعلیم.
مهربانی وکړئ تاسو خپل پوښتنه بیرته لسره وایاست او وقفه پکې مره ولې ځکه چې دلته فکر کوم تخنیکی ستونزه هم شته ستاسو په تلیفون کې. البته مهربانی د دغه ورور اړیکه پرې شوله. اغلی اندړ، د مخکینی پښتنې جواب به له تاسو واورو. څوک ستاسو ملاتړي وو چې کله تاسو درس بیرته، یعنی درس مو تکمیل کړ او اوس یوه فعاله میرمن یاستئ، یعنی د دې تر شا د چا لاس بولئ او د چا زیاته مدیونه ځان ګڼئ؟
په لومړي قدم خو په ټولو کې زما خپله هوډ او تلاش او شوق او علاقه وه. په دوهم قدم په کورنۍ کې زما پلار جان خدای دې وبخښي ډېر تعلیم تر دې سره علاقه درلود او ډېر حمایت او کوشش کول، او زما د ژوند ملګری هم د دې طرفدار نه و چې زه له درس تعلیم نه پاتې سم او نیمګړی پاتې سي زما درس تعلیم، ځکه چې زموږ په کورنۍ کې په درس تعلیم کې یو خاص رقابت و او هغه هم ډېر سپورت وکړو، مخصوصا د اولادونو په روزنه کې، په ساتنو کې زما سره همکاري کول، د کور په کارونو کې تر څو چې زه وخت پیدا کړم خپل درس ووایم، د امتحان په شپو کې او دې تحصیل پیدا ما ورکړم.
بله ډېر ښه.
او په څنګ کې همدا اوس هم په سیاسي کارونو کې، په اجتماعي کارونو کې، تاسو ته معلومه ده چې زه خو د سوی ختیځ دوندوالي کمیسیون د شورا رهبري هیات غړی یم، په څنګ کې د غزنی ولایت د خلکو لخوا هم راته په یو د مشر په سترګه ګوري، او دوی د غزنیوالو تمه او توقع ماته ډېر ده چې په اجتماعي برخو کې، په سیاسي برخو کې د دوی آواز واوسم او د دوی غږ پورته کړم. په څنګ کې چون زه د اتاق تجارت او صنایع د مدیر هیئت غړی وم، مستقیم استازی وم په وزارت کار امور اجتماعي کې د قوانینو په ارتباط، تقنینی اسنادو په ارتباط، او هغه برخو کې ما کار کول. ډېر وخت مې اجتماعي کارونو، سیاسي فعالیتونو ته، د باندې خلکو ته ورکول، نو په هغې کې زما پوره سپورت او حمایت د کورنۍ لخوا و او د اوس هم شته.
بله، ستاسو د نورو مدني فعالیتونو، اجتماعي فعالیتونو په اړه به بیا له تاسو نه واورو. اوس فکر کوم یو اوریدونکی لرو، دی بر واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
زه چې خو خورتا ستا او ساس ملمنو نه کې سره احترامات باندې کومه د خان افغان ما د ننګرهار
مهرباني وکي. افغان سپ
من خبر اخلم دا کو منګه په افغانستان کې ډیر خان د تکلیفونه استلی دی او د دې تکلیفونه الله جل ور کړتا، او ځکه چې تاریخ ته وګورو د تاریخ کې هم ډېر خزه قرباني ورکړې ده، افغاني تاریخ کې هم ډېر خزه قرباني ورکړې ده. موږ په دغه سي زنانو باندې ویړو، په دغه زنانو شالو چې د خپل وطن او د خپل خاورې خدمت لپاره هر مشکل ته غاړه ایښې ده. پښتنه مې زده کړه دغه حکومت او د طالبانو یو توافقنامه وشي د سولې کنه، نو دې سره به دغه د زنانو کار کوله شو کنه، شو کوله د طالبانو سره. ډېر مننه تاسو.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه هم اغلی غفاری کچا هم په دې اړه باندې تاسو سره مخکې مرکه کړې و کچیر ته طالبان راشي تاسو په اند باندې بعد خزو شته لاسته راوړنې له لاسه لاړې شي کنه خو یو ځل بیا د غزمنګ ورور غواړي چې له تاسو نه واوري مهرباني وکړئ
ورور روان خدای چې یعنی ځینې شیان پام او پولیسي هغه کې وای وای په یو شی باندې چې ډېر ټینګار وکړي یو شی چې ډېر په زړه او ذهن کې وساتي هغه اتمن کېږي او یو شی چې څومره داسې سرسري ونیسې او ووایي او کانفیډنس ورته ولرې هغه خپل روحیه ورته ونه بایلي هغه حتماً هغه څه کېږي چې ته توقع لرې نو اول خو زه بیخي د دې مخالفه یم چې ووایو چې کچیری مونږ د هر څه له لاسه ورکو ولې مونږ به دا هر څه له لاسه ورکو دا هر څه مونږ ته چا هوایي توفی نه دی راکړی دا مونږ ته چا آسمانه نه دی غورځولی او نه هم دغه شی څه هوایي په لاس راغلی قربانۍ ورکړي مونږ زحمتونه ګاللي مونږ دردونه زغملي شخصا زما یعنی باور وکړئ اوس خو چې کله مې پلار جان له لاسه ورکړی اوس خو بیخي مې هغه وجدان نه مني زه سوچ وکړم چې که چیرې زه دا هر څه له لاسه ورکړم ولې زه یې له لاسه ورکړم کله چې زه په دې باور لرم چې دغه هر څه ما په ډېر لوی قیمت په ډېر لوی بیه ترلاسه کړم نو هېڅکله هم اول دغه شی باید پرېنږدو چې را پېښ شي خو که چیرې پېښ هم شي تاسو باور وکړئ چې زه په دې باور یم او مطمئنه یم چې اوس مهال افغانستان او دغه حداقل شل کلان هغه نه وروسته افغان مېرمنې هېڅ څه نه وي هېڅ څه نه وي یو میلیون مېرمنې خو به داسې وي چې ووایي چې له سر او مال نه تیز خو د عزت د ساتنې سربېره د دې وطن هر څه به هم ساتو او خپل هغه هر څه لاسته راوړنې هم نو او دغه یو میلیون مېرمنو په قطار کې زه به هم وم مېرمن اندړه به هم وي نور دوستان به هم وي او انشاءالله چې ماتې به نه منو مخته به ځو دا وطن زمونږ دی مونږ یې جوړوو او
بله آغلی غفاری اوس چې تاسو ښاروالی یاستئ او خپل موقف کې خوشحال استئ څومره حس کوئ چې خپلو اهدافو ته یا رسېدل یاستئ یا ور رسېدو ته نږدې یاستئ
زما لپاره شاروالی او یا هم اوسنۍ وظیفه چې یم دا لا تر اوسه لومړنی ګام دی او له لومړنیو قدمونو او استیپونو دی زما هدف زه نه غواړم نه پوهېږم څنګه یې تشریح کړم ځکه چې زه نه غواړم خپل اهداف په یو وړوکی قالب کې تصویر کړم د یو پوزیشن یا یو هغه په حد کې ځکه چې زما زه غواړم هر څه چې یم هر ځای کې چې وم په هر حال کې چې وم فقط او فقط وطن او ولس ته مې خدمتګار واوسېږم او شم کولی چې حداقل حداقل د راتلونکي تاریخ د پاڼو په یوه ډېره وړه برخه کې خپل نوم که هغه په تور وي که په شین قلم وي ولیکم او د ولس او تاریخ په حافظه یې وسپارم.
بله ډېره زیاته مننه. اغلی اندر د ښځو شتون او فعالیتونه په سوداګرۍ کې اوس مهال تاسو څومره اړینه بولئ او څومره ګټوره ده؟
د ښځو شتون په سوداګرۍ برخه کې ډېر اړینه او مهمه ده ځکه چې که یوه ښځه استقلالي اقتصادي استقلالیت ولري او دا توان او د دې وړتیا ولري چې کار وکړي او خپل ځان ته او خپل فامیل ته یوه ګلالاله ډوډۍ برابره کړي دا ډېر په ژوند باندې مثبت اغېزه او مثبت تاثیر لري. یعنی ډېر تاوتریخوالی او مشکلات په کورنۍ کې په کور کې ورسره له منځه ځي ځکه چې مستقیما هغه په اقتصاد کې صحیح نه کېږي مستقیما خپل خاوند سره
خپل پلار سره خپل ورور سره اوګه ورکوي او په اقتصادي برخو کې ورسره مرسته کوي. نو اوس مهال موږ په افغانستان کې هم الحمدلله زموږ ډېر خویندې په اقتصادي برخو کې مصروف دي او کار کوي او خوشبختانه دا مصروفیتونه پخوا یوازې محدود وو، په دې صنایع دستي او سوزندوزي او مورادوزي په دغو برخو کې، مګر الحمدلله موږ نن سبا خویندې په مختلفو برخو کې له ساختمانی نه نیولې تر ترانسپورتي برخو کې، تر زراعتي برخو، په مختلفو برخو کې دوی اوس تجارت کوي، بزنس کوي او ځان ته کار او ځان ته او نورو ته د کار زمینه برابروي.
بله، ډېره زیاته مننه. آغلی غفاری، لکه څنګه چې تاسې د ډیر لوی درد او غم په ګاللو سره اوس هم خپل مورال نه دی بایللی، هغو ښځو ته څه ویل غواړئ چې له حالاتو، له امنیتي وضعیتونو، له غم او درده دوی خپل مورال بایلي او د هر څه نه لاس په سر کیږي؟ بله، آغلی غفاری اورئ؟
بله، وغږم. اورم.
مهرباني وکړئ.
او بخی غږ مو بند شو، ما سوال وانخیست.
بله، زبا می خپل پوښتنه بیا د تکرار کوم، لکه څنګه چې تاسې د ډیر لوی غم او درد په تیرولو سره او په ګاللو سره اوس هم خپل مورال نه دی بایللی او په خپل هوډ باندې ولاړ یاستی، هغه ښځو ته چې له دغو حالاتو متاثره کیږي څه ویل غواړئ؟
باور وکړئ، بیا یې وایم، کله چې احساسي او عاطفي برخې ته شو واقعا ډېره بده ضربه مې وخوړه د ژوند. زما پلار جان زما لپاره یوازې پلار نه و، هغه زما ملګری، زما دوست، زما انډیوال، زما همراز، یعنی داسې کس و چې باور وکړئ تر اوس مهاله پورې داسې ورځې به راتله، داسې وختونه به راتله چې آخر مور به مې ویلې چې کښېنئ، ځکه چې زه به مخته وم، پلار جان به مې راپسې منډې وهلې، یعنی د کور دننه، یعنی زمونږ رابطه دومره فرانکلی او صمیمي وو چې له حده ډېر. نو واقعا ما ته ډېره ډېره درنه هغه وه، خو یوازې باور وکړئ دغه پېښه کله چې وشوه نو زه نه وم ساحه کې، کور کې نه وم، زه پلار وم دندې نه، پلار جان مې چې کله هلته ویشتل شوی بیا همسایګانو راغلی، کور دروازه یې ټکولی، مور جانه مې فقط ټیکری یې اخیستی او خلوتی منډه یې کړی سړک ته او زما پلار جان یې پورته کړی په غېږ کې او همالته موټر یې درولی، زما مور جانه په خپله زما پلار جانې شفخانې ته انتقال کړی. نو کله چې په دغه شی باندې سوچ کوم چې زما مور جانه، یعنی ډېره سخته ده دغه شی چې خپل د ژوند شریک په دغه حال کې پورته کوي او دا هم څه نه غورځي، ته نه لړزېږي، ته نه ژاړې، ته نه چیغې وهي، ډېر قوي درېږي او هغه حالات کوشش کوي چې مینج کړي. نو دغه شی چې کله زه ځان سره په هغه کېږم او سوچ کوم، نو چې کله زما مور جان ادا کار کوي نو زه خو یې باید وکړم، ځکه چې کوم درد چې هغه ته رسېږي د هغه نیمایي شاید ما ته ورسېږي یا د نیمایي نه یې هم کم. نو یو خو دغه موضوع دی چې زه مې کوم هغه کاریج او استقامت چې په مور جانه کې وینم تمه یې لرم چې ټول مېرمنې ولري، دا یوازنی شی دی کولی شي حداقل مونږ زمونږ نسل ته او راتلونکي نسلونو ته د دغه وطن سره دغه ریښتونې مینې درد ورسره انتقال شي. مونږ یوازنی شی له اړخه تل کړېدلي یو او یا هم ځورېدلي یو یا ځپل شوي یو، هغه همدا دی چې
ډېره زیاته مننه اغلی غفاری. په لنډو کې به د اغلی اندړ پیام هم راواخلو ځکه چې زموږ وخت په ختمېدو دی. اغلی اندړ، تاسې خپل پیام راته ووایاست، ښځو ته څه پیام لرئ؟ په خاصه توګه هغه ښځې چې د رواني سولې په اړه باندې متردده دي.
زما پیام زما خویندو ته دا ده چې تشویش مکوئ د الله جل جلاله په مرسته انشاءالله هر شخصي په شرط د دې چې مونږ یو واحد نظر ولرو، یو اتحاد ولرو، او خپل وعدو او تعهدونو ته به یو لاس او یو موټی سو. که یو لاس کېږو پاتې کېږو، که نه یې ورکېږو.
بله، ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو میلمنونه چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خدای سپارم، الله مو مل شه.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ، او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.